라디오.
라디오 아사디.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده چې ورسره د آزادی رادیو دول ساته خبرونه پیل شوه د لومړی پښتو نیم ساته خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن شنبه د 1409 نوی مریز کال د سور 1409 د روژې مبارک نه هم چې د 2000 میلادي کال د میله 2 سره برابر ده و باورې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي تر څو بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند ته په چټکۍ سره لاره هواره شي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنه موادو مرسته کړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. تر دې مخکې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په مذاکراتو کې پرمختګ سوی. د لیکلي چې پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. تر دې مخکې د چهار شنبې په ورځ د اپریل په 9 نیټه اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ باید سمدستي پای ته ورسیږي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي خو د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
په دې کې څه برخه د ماسکونو ده، یو څه ترمامیترونه یا د طبي د چک کولو آلې دي، پکې کې ورسره د ډاکټرانو لپاره حفاظتي آینه کې دي او د ډاکټرانو لپاره حفاظتي کالي یا پی پی چې ورته وي هغه پکې کې دي، او یو څو دانې هم بیا د وایرس د چک کولو کیټونه او راټولولو لپاره مواد دي.
د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یو کمیټه جوړه کړې چې له افغانستان سره د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د مرستو لپاره مالی مرستې ټولې کړې او مواد ور باندې وو پیری. همدارس په کابل کې هم یو کمیټه جوړه شوې چې د مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته وسپاري. ښاغلي قایم وویل چې افغان سفارت د مرستو په تنظیم او انتقال کې همکاري کړې ده. د زابل ولایت ځای چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباریو په اړه خبر ورکوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب جګړه مارانو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو حمله وکړي.
د شینکی ولسوالۍ اړوند د سدو خان کلا په سیمه کې په یو هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو 3 تنه وژل شوي دي او یو شمیر مهمات هم تخریب شوي دي. الحمدلله په برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوخته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د زابل د چارواکو په وینا تیر شپه هم وسلوالو د شینکی ولسوالۍ د ډب کوتل پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته وه. تاسې ازادي راډیو اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. د غورځنګ غړي او فعال شان پښتین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عارف وزیر تر روژه ماتې لږ سات مخکې د تره له زوی سره په موټر کې د خپل کلي په لور روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د عارف وزیر د تره زوی او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر هم وویل چې عارف یو مرمۍ پر سر او دوه پر مټ ویشتل سوی. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هېڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 28 نیټه له زندانه خوشی شوی و. عارف وزیر پولیسو د اپریل په 8 نیټه په واڼه کې نیولی و او ورباندې تور و چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد وینا کړې خو ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د دو کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تېرې کړې. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایرس اخته سوی. د د اپریل په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ځان یې په کور کې قرنطین کړی. د پاکستان د سن ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړ پوړو چارواکو څخه دی چې په کورونا وایرس اخته سوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 18,092 کسانو ته رسیدلی. په پاکستان کې تر اوسه د دې وایرس له امله 410 کسان مړه سوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپته د ازادي راډیو ټکی کام کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندی کړي څو بین الافغاني خبرو او دایمي وربند ته په چټکۍ سره لاره هواره سي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په ځواب کې وایي
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د رخصي کولو اړوند د ولسمشر د دوه فرمانونو له مخې تر اوسه له 1400 زیات زندانیان رخصي سوي دي. خو د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول سوي؟
د همکاري وزارت ستامه ما کوشش به ای داریم که وقتی که زندانیا رها میشن زندان مابس بیرو شوند یک تست کورونا از او گرفته شوند.
د دې ادارې ویان فرهاد بیانی و. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای راسره ملتیا وکړئ. د او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبرونه د سر موضوع د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندی کړي چې بین الافغاني خبرو او دایمي وربند ته په چټکۍ سره لاره هواره سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې ویلي دي نن د مې په 2 نیټه ښایي 100 طالب زندانیان نور هم راخوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د 114 افغان حکومتي کارکوونکو د خوشی کولو خبره کړې ده. ملالای بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا وایرس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په 2 نیټه شایي افغان حکومت 100 نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15,000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15,000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سختریزه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کېدي شي، دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې 4 تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د رخصي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د زندانونو د چارې د تنظیم اداره وای د بندیانو د رخصي کولو اړوند د ولسمشر د دو فرمانونو له مخې تر اوسه له 1400 زیات زندانیان رخصي شوي دي. د دې ادارې په وینا د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درمنن لپاره لازم تدابیر نیول سوي. دا وروسته له هغې چې د کابل په پلچرخي زندان کې په کورونا وایروس د 15 زندانیانو د اخته کېدو خبر ورکړل سو. بیا هم لالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا ویروس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکی ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز وویل چې د دې ترڅنګ یو 50 بسترې روغتون د تجهیزېدو په حال کې دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي او د کورونا ویروس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبې په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پلچرخي زندان کې د کورونا ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1500 زیات زندانیان رخصي سوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیو رها میشن قبل
از تر خوش کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړ شوو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي.
14 روز خود قرنطین بکنن.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غویې په اتمه د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 12309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 6,360 زندانیان راخوشي سوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې 6,460 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 2,315 دی او په دې ویروس اخته 8 کسان مړ سوي او 310 روغ سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اوس هم یو سیاسي موضوع. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د هواري هڅو ښه پایله ورکړې ده. ښاغلی عبدالله ویلي خبرو کې پرمختګ سوی او په یو شمیر مسایلو ابتدایي توافق ته رسیدلی دي. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش وویل ډېر ژر به د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ سیاسي ناندرۍ هواری سي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د افغان ولسمشر او پخواني اجرایه رئیس ترمنځ تازه ناندرۍ نږدې درې میاشتې وخت ونیو خو اوس یې د هواري څرکونه لیدل کیږي. عبدالله عبدالله نن ماسپښین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل په خبرو کې پرمختګ شوی او یوې هوکړې ته د رسیدو پر جزئیاتو کار روان دی. ښاغلی عبدالله لیکلي دی هیله من دی چې دا سیاسي هوکړه ژر تر ژره نهایي کړي چې ورسره د کورونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو دوامدار سولې امنیت او اقتصاد کار وشي. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وویل عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسیږي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبرا لاینز سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. تر اوسه دواړو لوریو د شونې هوکړې جزئیات نه دي ورکړي خو له دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو د عبدالله عبدالله ځینې غوښتنې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د ښاغلي عبدالله ویاند امید میسم بیا تیره شپه ازادي راډیو ته دومره وویل چې د هوکړې یوه برخه د سیاسي مشارکت په اړه ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
ښاغلي میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ په راتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله من یو چې راتلونکي اونۍ د اوسني بحران د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان اوسو.
ګامهای عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا هغه مهال رامنځته شو چې ټاکنو کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. دا اختلافات د تور رسیدل چې له محمد اشرف غنی سره هم مهاله عبدالله هم د لوړی مراسم تر سره کړل. دغه اختلافات د افغان حکومت نړیوال متحدین په غوسه کړل. تازه په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر وویل ک سیاسي کړکیچ دوام کوي له افغانستان سره به امنیتی او پراختیایي مرستې اغیزمن شي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له افغانستان سره د مرستو کمولو خبره کړې وه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغانستان یو له هغو درې هیوادونو څخه دی چې د ټولې نړۍ په کچه د پناه غوښتونکو او کډوالو تر ټولو زیات شمیر لري. د ایشیا خبرونې د راپور له مخې 6.5 میلیونه افغانان لا هم له افغانستانه بهر ژوند کوي چې اکثره په ایران، پاکستان، د اروپایي ټولنې په هیوادونو، امریکا او استرالیا کې میشت دي. ځینې کتونکي وایي چې له افغانستانه تر ډېره ځوانان د کار په نیت نورو هیوادونو ته تللي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د تیرو نږدې 2 لسیزو پرمختګونو هم نورو هیوادونو ته د افغانانو د پناه غوښتنې او مهاجرت لړۍ بنده کړې نه ده. د هانګ کانګ ایشیا ټایمز خبرونې په حواله افغانان لا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې نورو هیوادونو ته پناه وړي. د خبرونې د اټکل له مخې دا مهال 6.5 میلیون افغانان له خپل هیواده د باندې ژوند کوي چې ډیری یې د ایران او پاکستان تر څنګ په اروپایي هیوادونو امریکا او استرالیا کې دیره دي. خبرونې د مهاجرتونو او پناه غوښتنې بیلابیل علتونه یاد کړي چې په سر کې نه امنیو او سیاسي لانجو ته اشاره کړې ده. د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش او نورو افراطي ډلو فعالیتونو هم په افغانستان کې د خبرونې په حواله وضعیت کړکېچن کړی دی. خبرونې د غرض د تلې د شپږمې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته راغلی سیاسي کړکېچ هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړی چې خلک یې په ذهني لحاظ نارامه کړي دي. ایشیا ټایمز لیکي بین الافغاني خبرې پیل سوي نه دي او د افغانستان د لانجې د سیاسي حل کومه څرګنده نښه هم نه تر سترګو کیږي او دغه ټولو ستونزو له افغانستانه د خلکو وتل زیات کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي په هغو افغانانو کې چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو هڅه کوي ډیری یې ځوانان دي.
تر ټولو ستر لامل ناامني ده، ځکه چې کله په یو هیواد کې ناامني نو هلته کار هم نه وي، هلته د وزګارتیا کچ هم ډیر لوړی او اکثره ځوانان چې له پوهنتونونو او له تعلیمي مرکزونو څخه فارغ کیږي هغوی ته دا فرصت نه پیدا کیږي چې کار وکړي او لازمه دنده ومومي.
ایشیا ټایمز خبرونه له افغانستان د مهاجرتونو د دوام بل علت د ټولنیزو شبکو په مجازي نړۍ کې د نورو هیوادونو له پرمختللي ژوند د خلکو متاثر کېدل بللی دي. د خبرونې په باور زیات افغانان د دې لپاره چې سوکاله با امنه او هوسا ژوند ولري د غرض زیاتې پیسې وګټي نو هڅه کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. خو عزت الله پیژان بیا وایي چې حکومت او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان کولی سي چې د کارونو په پیدا کولو سره د ځوانانو د وتلو مخه تر ډیره حده ونیسي.
واړه تشبثات چې په اقتصادي وده کې ډیر ګټه لري او د ژوندانه په جوړولو کې هم ډیر ستر رول لري، په دغه برخه کې دوی کار وکړي او د دې تر څنګ حکومت هم مرسته ورسره وکړي او د دغو تشبثاتو په غوړېدو کې د دوی لاسنیوی وکړي، زه فکر کوم دا مشکل به تر ډیره پورې حل شي.
ایشیا ټایمز خبرونه زیاتوي په تیرو 2 لسیزو کې ګڼو افغان کډوالو هیله درلوده چې افغانستان ته ستانه سي، خو د حکومت ملګرو ملتونو او کوربه هیوادونو له هڅو سره سره نه یوازې دوی ستانه سي ویني دي، بلکې د افغانانو د وتلو لړۍ لا هم روانه ده. هغه افغانان چې په وروستیو کې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي د یونان او نورو هیوادونو پر ډیرو خطرناکو لارو مزلونه کوي چې کله ناکله تر منزله نه رسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وسلو په یوه ډیپو کې په 14 کې 10 ملکیان ټپیان شوي دي. بریتانیا میش د سوریې د جګړې د څار اداره وای هومس کار ته نږدې د وسلو په ډیپو کې 14 د اسرائیل د مشکوکې راکټي حملې په نتیجه کې شوې ده. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
یو ځایي ډاکټر وایي د وسلو د دې ډیپو د باندې 10 ملکیان ټپیان شوي دي. د سوریې د جګړې د څار اداره وایي د لبنان حزب الله ډله له دې ځای استفاده کوي. دا ډله د ایران ناتر لري. د حزب الله جنگیالي د سوریې په 9 کلنه جګړه کې د دې هیواد د حکومت تر څنګ جنگیږي. د اسرائیل پوځ چې په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده مخکې په سوریه کې د ایراني ځواکونو او ایران ملاتړ لرونکو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل وایي د خپل هیواد په پولو کې د ایران نفوذ ورته د منلو وړ نه دی. په دې وروستیو کې اسرائیل د سوریې په خاوره کې یو شمېر حملې کړې دي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یو روسي سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل هلیکوپترو د مهماتو پر مرکزونو حمله کړې دي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ هم رسنیو د سوریې په قنتیره ولایت کې د لبنان د حزب الله ډلې سره پر اړوندو اهدافو د راکټي حملو خبر ورکړی وو. په یو بل حمله کې چې د دمشق په هومه سیمه کې وسوه، ځایي رسنیو راپور ورکړی چې ظاهرا د اسرائیل د حملو هدف د دمشق په جنوب کې ډیره ایرانیا او متحد ځواکونه یو. د سوریې د بشري حقوقو اداره ادعا کوي چې په دې حمله کې 4 ایرانیا او 3 سوری وژل شوي دي. رویټرز وایي د اسرائیل دا حمله په سوریه کې له ایران سره پر اړوندو نظامی ډلو د حملو بیا زیاتولو ښکارندوی کوي. د اسرائیل د موقت دولت په چارو کې د دولت وزیر نفتالی بنت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د ځواکونو پر وړاندې غوڅ دریځ غوره کړی دی.
په سوریه کې د اسرائیل حمله ورسته له هغه ودرېدی چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې سوې، خو که پرونۍ حمله تایید سي د جمعې د ورځې حمله به په تیرو 15 ورځو کې شپږمه حمله وي. په تر ټولو مهمو حملو کې یوه چې سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له تګ سره پر یوه مهال وسوه. په همس ولایت کې یوه سیمه د اسرائیل تر حملو لاندې راغله چې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا په دې حمله کې د درو سوري او شپږو بهرنیو وګړو په شمول لشتر
نه کسان وژل سول. نړیوال ورسپانو ته سالم احمد صالح کتنه کړې.
د امریکا چاپ سټارز اند سټرایپس ورسپانې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د امریکا په رهبری نړیوال ائتلاف د اول وار لپاره د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه خپل ولسته د معلوماتو لور کولو ډډه کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د جمعې په ورځ ویلي د معلومات په داسل کې پټ ساتل کیږي چې په افغانستان کې ناامني زیاته سوې او امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو بوخته ده. سټارز اند سټرایپس لیکي سیګار کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه هم معلومات پټ ساتل سوي دي. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت سیګار ته ویلي دوی د دغو معلوماتو له شریکولو ځکه ډډه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو بحثونو یوه مهمه برخه ده. راپور وایي د امریکا دفاع وزارت به د دغو بحثونو تر ختمېدو وروسته د دغو حملو په اړه معلومات خپره کړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په لیکنه د قاتل ملاتړ ماموریت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته د افراطي وسلولو لخوا پر ائتلافي ځواکونو حملې کمې سوي، خو پر افغان امنیتي ځواکونو دا حملې زیاتې سوي دي. په لیکنې کې لولو د امریکا او طالبانو د موافقې د یوې برخې په توګه واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي او د 2021 میلادي کال د پسرلي تر وروستیو ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو طالبان هم د هغې موافقې له مخې ځینې مکلفیتونه لري. یو دا چې د لیکنې په حواله د افغانستان له حکومت سره به مذاکرې پیلوي. د القاعده شبکې په څیر به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدانو د امن پر ضد وکارول سي. نیویورک ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د کندوز د هغو روغتونو په اړه لیکنه خپره کړې چې د 40% کارکوونکو له قرنطین سره سره دروازې د مراجعینو پر مخ خلاصې دي. لیکنه په دې عبارت پیلېږي که څه هم کندوز ښار څو واري د طالبانو لاسته ورغی او جګړې پکې روانې وي، خو په روغتون کې لا هم ډاکټران او نرسان په کار بوخت وو. د ورسپانې په لیکنه اوس د کندوز د حوزوي روغتون د 318 کارکوونکو له ډلې شاوخوا اویا ډاکټران او نرسان یا په کورونا وایرس اخته دي یا په دې وایرس د اخته کېدو په شک